د سهار 15 بجې شپې احمد شبریم د اساسي ډرو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. خبرونه په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد مانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د اذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر حجا اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د ښاغلي امانوف له قول زیاتوي چې نوموړی وای د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لویه نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې. د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر له دې هواده دا غو افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبي د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ د څرګندونې د هغه تازه راپور په غبرګون کې کړی چې وایي په جرمني کې ډېر زرګونه افغان پناه غوښتونکي د دوبي رخصتي په افغانستان کې تیروي. ښاغلی سټامپ وویل جرمني باید نړیوالې وګړپالنې ته ژمن وي خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیف په نوم ویبپاڼې پرون د جرمني د آر ټي ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دا رسوایی د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یا بعضې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سی ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه بدخشي په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وي چې دوه یې بایللې وي خو په اتمه سیالي کې درېمه ماتې هم وخوړه. پاکستاني چارواکي وایي چې پرون یې په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړي چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړي پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړي دي. یو سمې چارواکي عتیق شاه وانی فرانسفر سرژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنجشنبې پر ورځ وژل شوي وي. بلوچستان چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی دغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپلواکۍ او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتونکي دي. په دې سیمه کې تونلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. د سجرډو سارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د سر سازمان له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. دا به هم د یو بنسټ په استناد وایي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې په لسکونو جنو او میرمنو ځانونه وشلې. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د کورنۍ چارو د وزارت لمرستیال مسعود عزیزی سره د طالبانو د حکومت په اړه شخیدلې.
د نظام د ساتلو او د هغه د انکشاف لپاره ظرفیت پکار دی، امکانات پکار دي او کار پکار دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غوسه کې د اوربان لحظه خبرو. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سرسازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه څېړونکو فرشته عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنوي واکمنانو ته دا خبره ور یاد کړي. تفصیل په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنیو او پخوانیو بشری سرغړونو د څیړنې لپاره د یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړه کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخي څیړونکي فرشتې عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درېمې کلیزې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقونو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام په روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تېره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له ښځو او نجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځنډوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤلو کسانو سره حساب
کړي. اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمانځله. خود بشری حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د 14 لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت په رڼا کې د ښځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو په ارتباط یو مطلب د افغان ویټنس بنسټ وایي د طالبانو د واکمنۍ په دریو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو وژنې یا فیمیسایډ نږدې 322 پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په تړاو په خپل نوي راپور کې ویلي چې شاوخوا 860 افغان مېرمنې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي، خو د ځینو افغان نجونو او د هغو ښځو خپلوان چې د ځان وژنې هڅې یې کړې د دې کړنو له امله د طالبانو د حکومت محدودیتونه او د ښځو په وړاندې سخت تاوتریخوالی بولي. نور حال په دې راپور کې
د افغان ویټنس په نوم بنسټ وایي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جنسیت پر بنسټ د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه بنسټ پنجشنبه د اګست په 15مه د ورځنیو پیښو په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې نږدې 322 د ښځو وژنې فیمیسایډ پیښې ثبت شوي او میرمنې په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژوند د دوی د لرې کولو له امله ځورېږي. د دغه بنسټ د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري له میاشتې د 2024 کال د جون تر 1 نیټې پورې 840 میرمنې او انجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې له میرمنو سره د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی کیږي او هر میاشت کې 28 میرمنې له دا ډول تاوتریخوالی سره مخ کیږي. راپور وړاندې د 115 جبري ودونو، جنسي غلامۍ، جنسي تیریو او دغه شان 3 غیر جنسي ځورونې او 113 د نیونو د پیښو یادونه کوي چې د طالبانو پر وړاندې یې اعتراضونه کړي او د هغوی سیاستونو ته یې پام نه دی کړی. په راپور کې د راټول شویو معلوماتو له مخې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په سړکونو او کوڅو کې د ښځو د لاریونونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او اوس اعتراض کوونکي هڅه کوي چې په خپلو کورونو کې د ویډیو په اخیستلو سره خپل غږ پورته کړي چې ونه نیول شي. افغان ویټنس په خبره طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه په شدیده توګه ډېر کړي دي، خو د ځینو افغان نجونو او د هغو ښځو خپلوان چې د ځان وژنې هڅه یې کړې، د دې کړنو لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او د ښځو پر وړاندې سخت تاوتریخوالی بولي. رقیه سایی د طاهری یوه نږدې ملګرې او خپلوانه ده، هغه نجلۍ چې د طالبانو له زندانه تر خوشي کېدو وروسته یې د ځان وژنې هڅه وکړه. اغلی سایی ازادي راډیو ته وویل چې طاهره د حجاب د نه کولو په تور نیول شوې وه.
د جبری حجاب په پلمه ورته یې ویلي و ته حجاب نه لري. د پنجاب ولسوالۍ ته بوتله او له هغه ځایه بامیانو ته او یو څه موده یې زنداني کړه. له خوشي کېدو وروسته چې له ډېرو ستونزو او ضمانت سره خوشي شوې و کور ته ولاړه. له بده مرغه هغې ځان وواژه. هغه تل کوښښ کوو او راتلونکي لپاره هیله منه و.
یو شمیر افغان اعتراض کوونکې میرمنې بیا وایي چې د سختو بندیزونو، زندانی کېدو، بیکارۍ او بېوزلۍ له امله یې د ځان وژنې هڅه کړې ده. له دې ډلې څخه یو اعتراض کوونکې میرمنې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د 2023 کال د اګست په دویمه زندانی شوم. هر څه مې له لاسه ورکړل، ډېرې پیسې مې ورکړې، له زندانه خوشي شوم. د کار صاحب مې له همدې امله له دندې ګوښه کړم، ځکه پوه شول زه یوه معترضه ښځه یم. میړه مې پرېښودم ځکه چې ویل ته د طالبانو په زندان کې وي، خدای خبر څه به شوي وي در سره. زه له خپلو دو ماشومانو سره په بد روحي او رواني حالت کې یم. هره شیبه مې زړه وایي چې خپل ژوند پای ته ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په خپل تازه یو راپور کې چې د اګست په 13مه یې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کلنې کلیزې د پوره کېدو په تړاو خپور کړی، ویلي چې د هغې ټول پوښتنې له مخې چې په 2023 کال کې ترسره شوې، ځواب ویونکو 8% ښځو ویلي چې دوی لږ تر لږه یوه داسې افغانه ښځه یا نجلۍ پیژني چې د اګست له 21مې وروسته یې د ځان وژنې هڅه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین شوي، خو د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې یې په تیرو 3 کلونو کې له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تلو، په ټولو نا دولتي او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د امپاکس یا د بیزو د کوچک نومې ناروغۍ د لومړۍ پیښې د تصدیق اعلان وکړ، خو په خیبر پښتونخوا کې چارواکو پرون وویل په دې ایالت کې د دې ناروغۍ 3 پیښې ثبت شوي دي چې یو تن پکې ژوند له لاسه ورکړی دی. ملګرو ملتو په مرکزي او ختیځې افریقا کې د دې خپرېدونکې ناروغۍ په اړه په نړیواله کچه د بیړني حالت اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د روغتیا وزارت د جمعې پروس په خپل اعلان کې وویل چې په پاکستان کې د امپاکس یا د بیزو د کوچک د لومړۍ پیښې تایید شوی دی، او د اسلام آباد د روغتیا وزارت په وینا د امپاکس ناروغ په وروستیو ورځو کې له یوه خلیجي هیواده پاکستان ته تللی. وزارت نور تفصیل نه دی ورکړی. که څه هم دا نه ده معلومه چې د امپاکس ناروغ په منځني ختیځ کې له کوم هیواده پاکستان ته تللی، خو WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان له 2022 کال راهیسې په متحد عربي اماراتو کې د دې ناروغۍ د 6 پیښو تایید کړی دی. له پاکستان او سویډن هم له پاکستان پرته په سویډن کې هم د امپاکس د وی پیښې تایید شوې ده. په دې ډول پاکستان او سویډن د افریقا لنیمه وچې بهر یوازینی دوه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې موندل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د اګست په میاشت کې په دې ایالت کې تر اوسه درې پیښې ثبت شوې دي چې یو تن پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د غزې د اوربند په ارتباط راپور وړاندې کړو، د اوکراین جګړې ته به مخه کړو. د اوکراین یو جګپوړی پوځي قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. ډګر جنرال الکساندر سیرسکي پرون له ولسمشر ولودمیر زیلینسکي سره په ویډیوي کانفرانس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځي ارخلي ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي او په ځینو استقامتونو کې د یو او درې کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي چې په ټوله کې وضعیت د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیرسکي د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتری کې د کورسک په مالایا لوکینا سیمه کې د نشټو خبر ورکړ. دا اعداد د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. همدارس کرملن پلو رسنیو خبر ورکړی چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسیې د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیر پنځنبه پورس ایزویستیا ورسپانې ته وویل چې د اګست په شپږمه د روسیې پر لویدیځه کورسک سیمه د اوکراین یرغل د ناټو په مرسته پلان شوی و. اوس په هم بلې جګړې ته مخه کړو. غزې ته په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون په دې هیله پای ته ورسېدې چې لړۍ به یې د دوشنبه پورس بیا پیل شي. په پرونیو بحثونو کې شکیل اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو پر نوې طرحه چې اساس یې پخوانی موافقه وي خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ د اسرائیل سره اعظم سره په دې اړه خبرې وکړي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون وزندیدې خو خیلو خواو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو لړۍ به د دوشنبه په ورځ بیا پیلوي. د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلی برمته خوشي شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یوه تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې د سولې یوه موافقه ډېره ډېره نږدې شوې ده. متحدو ایالتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړې چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواوو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکېچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو وروستی پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازي د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق رویټرز خبری آژانس ته وویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند مني شامل وو. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمته و شمیر او هویت چې باید دواړه لوري خوشی کړي، د غزې او مصر ترمنځ د سرحدي سیمې کنټرول او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتګ د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزې جګړه تیر کال د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. اسرایلو په ځواب کې د غزې پر ترنګه هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې یې تر دې دمه له 3000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرایل وایي چې د حماس ډلې 1000 وسله والې وژلې دي.
لخبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د کورونې چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژي موین مسعود عزیزی وایي طالبان باید له تیر څخه تجربه واخلي چې په زور په افغانستان کې نظامونه ډیر دوام نشي کولای. له مسعود عزیزی سره زما همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درې مکریزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واکټ رسیدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
څو شانه موږ اساسي د لاس ورکړل. هغه نظام چې په ډیر زحمت باندې په ډیر تکلیفو باندې یو مشروع نظام د خلکو په رایه باندې چلته قانوني اساسي وو په افغانستان کې مشروعیت درلودی په جهان کې مشروعیت درلودی هغه او بل بنسټونه چې جوړ شوی وو پر هغه بنسټونه باندې نهایت ډیر زیات کار شوی وو او ډیر سرمایه گذاری شوی وو. هغه بدبختانه هغه ګرد ولاړله او یو بل نظام شروع سو چې هغه نظام دروس دا اوس نظام دروس پر معلوم نه دی. قانون اساسي نسبه د خلکو ته معلوم نه دی چې دی حقوق څنګه دی د حکومت مسولیتونه څه دي او د بلې خوا څخه چې غټ اساسي دغه د دې چې ستونزه ده د یو نظام هغه وخت نظام دی چې ته د مملکت تعریف کوي هغه به جغرافیه ولري نفوس ولري سرحدات ولري او د اوسنی اثر سره چې ډېر اساسي او ډېر مهم دی هغه بین المللي مشروعیت ولري. نو هغه وخت هغه مملکت ته مملکت سره ویلای شوی چې اوس دغه مشروعیت خپل واضح نه دی او دا مشروعیت معلوم نه دی. د دې لپاره باید کار برته وکړي چې تر څو هغه ارمان چې د خلکو دی هغه ارمان تر سره شي.
عزیز صاحب تاسو ویلي چې طالبان باید لرامیس شوی فرصت ګټه واخلي او د داسې نظام چې تاسو او د ډیرو افغانانو غوښتنه ده چې هغه د خلکو په خوښه وي د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي د دې رامنځ ته کېدو ته غاړه کېږدي. خو د دریو کلونو په تیریدو داسې ښکاري چې طالبانو دا ډول غوښتنې په پام کې نه دي نیولي. نو څه فکر کوئ چې له کومو لارو چارو کېدی شي چې په استفادې طالبان دغه غوښتنې ته اړویستل شي؟
بدبختانه په افغانستان کې چې هر ډله واک ته رسېدلې ده قدرت ته رسېدلې ده هم انتقام جوی برخورد کړی دی او هم خودخواهی کړی ده. د ملت ګټې په نظر کې نه دي نیولې فقط خپل او خپل د ګروپ ګټې په نظر کې نیولې دي او د اولس او د خلکو او مشروع حق ته لبیک نه دی ویلي یا غشتون ته لبیک نه دی ویلي. نو کته چې اوس وګوري په دنیا کې هغه نظامونه چې فیل سټیټ ورته وایي یا ناکام نظامونه د هغه یو اساسي تعریف دا دی چې کله یو ډله یا هغه خلک چې هغه پر راس کې یا په حکومت کې خپلې ګټې ته ترجیح ورکړي یا داسې پالیسیانې جوړې کړي چې فقط دې ته ګټه ولري د واک او د قدرت او د پیسو او د دې د کنټرولول د لپاره. نو هغه نور باندې نظر د ملت ګټي نظر کې ونه سینې د مملکت خپل یا د نظام خپل رنګیدوته یا ناکام نظام ته تبدیلیږي. د اوسنی واکدارانو ته چې دی دغه پخوانی حقیقتونه مدې نظر ونیسي په ډیر جهان کې کله چې داسې د پیښې کیږي هغه په صحیح مسلسل شکل باندې ریکارډ کیږي او دغه باندې بحث کیږي ریسرچ کیږي او دغه څخه زده کړه کوي چې بیا داسې غلطۍ تکرار نه کړي. نو دې ته هم په کار ده د نظام د ساتلو او دغه د انکشاف لپاره ظرفیت په کار دي امکانات په کار دي او کار په کار دي او دې ته باید د والټیا ولرو. دا معنا دا نه ده چې زه اوس په خواني نظام کې د جمهوریت په نظام کې ما کار کړی دی او ما ته بد نظر وکتل سی بل ورته دغه سبب بد نظر وکتل سی.
مننه عزیزی صاحب. عزیزی صاحب خو ما په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته پکتو او دا چې 3 کال کېږي طالبان په افغانستان کې حاکمان دي په دې موده کې نه لنور افغانانو سره کېناستل او د نظام د رامنځته کېدو یا د داسې یو نظام چې هغه د ټولو افغانانو په خوښه وي تر اوسه پورې هیڅ داسې عملي اقدام نه شوی او نه د طالبانو لخوا علاقمندي ښودل شوې ده. نو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ د افغانستان لپاره تاسو په نږدې راتلونکي کې سیاسي حل ممکن ګڼئ؟
امید خو باید ولرو او بحثونه پکار دي، خبرې پکار دي، ناستې پکار دي، تحلیلونه پکار دي، او د دې لپاره باید ذهنیت سازي وسي تر څو هم د افغان خلک، افغانان، او هم اوسني مسولین چې حکومت په راس کې قرار لري، حکومت نیولی دي یا خپل افغانستان اداره کوي، دوی باید دا شان ته متوجه سي تر څو د دې فرصت څخه ښه استفاده وسي. زه د یو شي څخه بیریږم، که چیرې داسې موږ د دې وخت څخه استفاده ونه کړو، نور کړي په مشکل نفوس کې، نور کړي په مشکل چچ کې، چې هغه سبب بیا د افغانستان د بے ثباتۍ ګرځي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ګرځي او د افغانستان د انکشاف لپاره ستونزې جوړیږي. نو هغه ته باید موږ متوجه سو، که اوس هم دغه اشتباهاتو څخه زده کړه ونه کړو، نو یعنی موږ افغانان به الله تعالی به نه پېژم چې عقل یې څنګه راکړی دی، انسانیت یې څنګه راکړی دی، دغه څنګه کړی چې موږ ولې د خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه نه کوو، ولې ځان دې ته نه متوجه کوو، که چیرې موږ دغه اشتباهات یې کوو نو د افغانستان سرنوشت به څنګه وي. نو امید لرو انشاءالله الله دې وکړي چې ټوله متوجه سي او یو تګلاره پیدا سي چې هغه د ثبات لاروي، د آرامۍ لاروي، او هغه د ورورولۍ لاروي تر څو په افغانستان کې ثبات راسي. مننه.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ معین مسعود عزیزي دا خبري مجله په منځني سبا دوله شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په وروستیو کې اسدي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
نوم احمد الله دی، دا شینو رسواله اوسیدونکو ما، او درې کال کېږي چې طالبان حاکم شوی دي، تراغلی دي، او د جنکیانو پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، او خلک ټول خلک مایوسه دي، څوک ایران لزی، څوک پاکستان لزی، ځکه چې غریبی ده، ټول خلک مایوسه دي.
لومړی دا چې په تیر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا هغه څه وو چې موږ د لاسه ورکړي دي، او ډیری ولس پر همدې باندې طالبان څخه خفه هم دی چې دوی حداقل د ملت هغه ملي ارزښتونه پایمال کړل او دوی بابیزه وګڼل. ولس ترې خفه هم دی، لکه پوځ حداقل لومړی کې دوی دا ویل چې موږ پخوانی پوځیان بیرته راغواړو او دندې ورکوو یا بیرته په پوځ کې داخله وو، چې دا یې ونه کړل.
لکه څرنګه چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ څخه درې کاله پوره کېږي، او متاسفانه د افغانستان حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، که له اقتصادي پلوه وي، که له فرهنګي پلوه وي. اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه له تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه ده، او موږ په هیڅ برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نشو سره کولی. دغه درې کاله کېږي چې په نجونو باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي، او دوی ته د کار اجازه نشته، ازادي بیان ترې اخیستل شوې ده، او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه ده رامنځته شوی.
د دریو کلونو په تېرېدو سره د افغانستان میړانه لوڼې د خدای ورکړي حق څخه بې برخې شوي دي، چې د دوی په رواني او روزنیزو چارو باندې ډېرې منفي اغیزې لرلې دي. که څه هم د حکومت لخوا نه د بیا د مکتبونو او پوهنتونونو د بیا پرانیستل کېدو خبرې کېږي، خو عملا موږ وینو چې داسې څه نشته. په بهرني سیاست کې افغانستان د مشروعیت له نشتون سره مخ دی، چې هغه هم د افغانستان لپاره ډېرې منفي پایلې لري.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجله مو هم دومره وه. البته زموږ خپرونې ادامه لري. ازادي راډیو څلورویشت ساعته تاسو په افغانستان کې اوریدلی شئ. بله خبری مجله هم لرو چې عبدال حمید حکیمی وړاندې کوي. حکیمی صاحب خبرونه ته شرغله.
تشکر شهبر صاحب.